تاسو ازادي رادیو ته ورشي اس په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. یو امریکایي چارواکي یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا او نور مطالب په څو شیبو کې په تفصیل اوریدلی سئ. خو پیل خبرونه کېږي. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سوله کې د ایران رول زیان رسوونکی وباله. په اروزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگټن ترمنځ یو موافقه کیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د په عین حال کې وویل چې ایرانیانو ته پر دې مسله بلنه ورکړي چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کیږي. د اروزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د اروزګان په ګیزاب او د دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا د شي کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همداراز د کندي او ساحې ته تللي دي. په دې رقم کې چې د مرکز کرنکوټ رسیدلي
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ سوي دي. د اروزګان د ولي ویان وایي چې کمانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني هریرود وتوانی چې اباسین سپی لوبډلې ته ماتې ورکړي. د اباسین سپی د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنت لپاره کافي تمرین نه وکړي. د طوفاني هریرود ټیم لوبغاړي رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول واهه وایي خوشحاله یم چې د ټیم لپاره مې ګول واهه. مهمه نه وه چې څو ګول وهي یا یې نه وهي، ټول یو لوبډله وو او له شمرغه مو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل سوې چې د اکتوبر تر 19 دوام کوي. ټاکل سوې چې نن شاهیني اسمایي له میوند اتلانو سره مخامخ سي. په ایران کې ور بیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې اویا تنه په کورونا مړه کیږي. د دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسیدلی و، خو وروسته د ورځې 940 ته راټیټ شو. په پا پاکستان کې وی محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځنډوله. شکیل افریدی له هغه مهال چې په 2011 کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین لارې د بن لادن کور پیژندلی وو. افریدی د 2011 کال د مې پر 23 نیټه ونیول سو. پرون د پېښور د استیناف محکمې وویل چې پر دې قضیې به د روان سپتمبر له 30 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي رادیو ته وویل چې د ده د موکل محاکمه تر اوسه پورې 14 وارې ځنډول سوی ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر سوی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونې نه دي څرګند کړي وایي چې دا درې هیوادونه شي نن دوی ورځې وروسته له دې د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړی مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیز هیوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک را پرون ویل چې هیواد یې له امریکا او کاناډا سره په همغږي بندیزونه لګوي. شغلی راب دا هم ویل چې له واشنگټن او اوټاوا سره په دې اړه کار کوي. دا استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی و. د استرالیا لپاره په 200 ټیسټ لوبو او 144 ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه. د جونز پر مړینه د کرکټ نړیوالې شورا او د بیلابیلو هیوادونو کرکټ بورډونو خواشینی ښودلې ده. خبرونه مولو ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه درو پورونو برخې ته ورزو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. شاغلی خلیلزاد د خبره پرون کړی ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته وویل:
باوري یم لازمه ده چې د دوالو خواو له لورې تاوتریخوالی کم شي. زیل دوالو خواهو سره دی خبراتورو پا پروسکیم. هیله لرم چه دی افغانانو او نلیوال طولن پا فشار دی تاوتریخوال کمیدا یو لی لملنه یا موضوعاتی وی چه پاله پرمختک بوشی.
در دی ورندی پا افغانستان که دی ناتو دی غصب بلاتر ماموریت عمومی قبندن. جنرال سکات میلر دی چارشنبه پا ورز دی کندهار دی سفر پترسکی پا افغانستان که دی تشدد پر کمیدو تنگار کرده و. دی راپورونو لبخی دی افغانستان دی حکومت و طالبانو ترمنز دی سولی دی خبرو لپیلیو دو وروست دی توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نده. پرون دی پکتیکا ولایت امنیتی چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خواول سوالي کې لسکونه طالبان وشلې دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلې چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وایي طالبانو ته وروسته له دې مرژوب لی واوښتی چې د چهارشنبې په شپه یې د لنډیانې د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شارل زافیر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د اور کم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرز العمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لویې څرنوالي وایي سږ کال د وژنو پیښې زیاتوي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
د زلمی امرخیل د جنازې مراسم چې میدان وردګو ولایت میدان ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د زلمی امرخیل د خپلوانو په وینا نوموړی د سېشنبې په شپه کله چې غوښتل د خپلو دریو زامونو یو شاګرد سره له ورزشي کلب د کور په لور لاړ شي، د نامعلومو وسلوالو په حمله کې له خپل شاګرد سره ووژل شو. د 30 کلن امرخیل د ماما زوی صفت امرخیل ازادي راډیو ته وویل:
نیاز بیگ تا نرسیده دلته و کتلا دوی تقریباً شپاگو کسه و دری زمان و سرا یو خپلا و او بل یو شاگرد و سرا شاگردم شهید سه او دا اخپلم شهید سه او دا دری زمانی اغا دو زمانی دیر شدید زخمیان دی او اغا بل دیر سرسرکی زخمی سوایده.
دا صفت امرخیل پو وینا و جل شوی زلمه امرخیل دا افغانستان سیمیز ارگانون و اداری امنیتی کارکون که او دا کانگفو دا یو ورزشی کلاب استاد و. دا کابل امنی قماندانی هم دا زلمی امرخیل و جنه تاییدوی خدا چه دولتی کارکون که دا یو کنا پارای سنوائی پو ورتوقی دا افغانستان لوی سرانوالی وی سکال قتل پا افغانستان که دا لورش میره جرمون پا قطر که رازی. دا دی اداره دا معلومات پر بنسر چه ازادی را دو تاییلگلی دا روان مالی کال لمروی شپاگو میاشتو یعنی دیر لسوات نویم کال جدی سخطر 1990 کال تر جوزا پوری یو زور شپیته قتلونه تر سره شوی چې یو زور دولسی په قصدی قتلونو کې دي. دا اداره دغه شان وایي چې تیر کال د همدې شپږو میاشتو په پرتله د قتلونو شمیر لوړ خو د قصدی انسان وژنې کچه ټیټه ده. د لوی سرنوالۍ د معلوماتو له مخې تیر کال 1050 قتلونه شوي چې 1018 په قصدي ډول دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل کابل، بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ، قندهار هغه ولایتونه دي چې د قتلونو کچه پکې لوړه ده.
آمار ولایت کابل،
بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د وژنو تر ټولو لوړې شمېرې لري. 1399 لمریز کال کې د مخدرو موادو قاچاق په لومړۍ، سرقت په دویمه او قتل په درېمه کټګورۍ کې دي.
د ښاغلي رسولي په وینا دا ټولې د قتل قضیې د لوی سرنوالۍ لخوا څېړل شوي او مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر ښاریان بیا وایي په دې وروستیو کې د غلاو په مقابل کې د خلکو وژنې سخت ویرولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي احمد زبیر او نورعالم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت ښه کېدو په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي.
له ماښام وروسته حتی په رڼا ورځ باندې کله چې ماښام وي یو څوک چې یو ټیکسي ته پورته کیږي ټیکسیوان له ده ډارېږي او دی له ټیکسیوان ډارېږي او په رڼا ورځ باندې د خلکو څخه د یو زر افغانیو په ارزښت باندې موبایل باندې خلک وژل کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي.
مشکل زیات ده، خلک هم وژل کیږي. مشکل لرو، دومره غټ مشکل لرو د حکومت ست نه موږ داخله ده چې موږ مشکل حل کړي.
له دې وړاندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي وو د کابل ښار امنیتي کمربندونه یې پراخ کړي تر څو امنیتي وضعیت ښه شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې کابل ښار کې د نفوس ډیروالی او د امنیتي زیربناو کمښت د امنیت خرابېدو لامل شوی. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د قتلونو په ځانګړي ډول هدفي وژنو راپورونه ورکړل شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروستی راپور مو دا دی چې وروسته له هغې چې تېره اونۍ د ننګرهار چارواکو دلته د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت د دوو میلیونو پاشخانو د ویش لړۍ پیل کړه، ګڼ غبرګونونه راوپارېدل. د ننګرهار اوسیدونکي وایي دغه پاشخانې داسې وخت ویشل سوي چې ګرمي ختمه سوې ده او خلک په کوټو دننه سوي دي. سهر ګل امیرزای راپور لري.
ننګرهار میشتي په داسې حال کې په مرستو کې د شفافیت د نشټوالي له امله شکایت کوي چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ځایي چارواکو د لس میلیونو ډالرو په ارزښت او لګښت د دوه میلیونو مرسته شویو په شخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د ننګرهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې پشخانې په داسې حال کې توزیع کیږي چې د اوړي او میاشو موسم ختم شوی او خلک کوټو ته پرنوتو دي. د دوی په باور خدا و چې دغه میلیونونه ډالر په یوه بله بنسټیزه پروژه لګول شوی وای څو د ننګرهار اوسیدونکو ترې دایمي ګټه پورته کړې وای. د دوی له ډلې احمد شاه او شریف الله ناصری ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې مرستندوی بنسټونه خپل مرستې تل په سوری او بوجیو کې رالیږي چې لامل یې نه یوازې مرستې بل پلوزي بلکې په خپل وخت نه ترسره کیږي.
نوم احمد شاه د جلال آباد ښار نه د لس میلیونه روپو په پشخانې راوړي او دی تقسیم کړلی او په داسې وخت کې تقسیم کړلی چې د هغې د فایدې وخت للی ده او دغه ډېرې زیاتې روپۍ دي او دغه پیسې دوی که داسې په یو بنسټیزه پروژه لګولې ولي نو دا به ډېر ښه وه چې دایمي د افغانانو د دې قوم او د دې خاریان لپاره ګټه وه.
شریف الله نسریم د ننګرهار یو تن اوسیدونکی اصلا خبره ده چې بدبختانه نه بین المللي ډونران چې موږ سره مرستې کوي نه دی د خپلو مرستو د کیفیت تضمین کړی نه د وخت د پیژندنې د درک په اړه صحیح سوچ کړی. په حکومت کې هم ځینې شیان شته، بودیجه ده، مصارفات چې ځینې وخت کېږي، خو په هر حال د بل د خپل بنسټونه لري، هغې دې څارو کې، هغې دې ارقام معلوم کړي، هغې دې قیمتونه معلوم کړي چې دلته د مرستو د بوجیو خولې خلاصې دي خو ولې سوری دي بېرته بېله بله خوا ځي. باید صحیح څارنه وشي، دقت وشي په دې کې که هغه بین المللي مرستې دي، که هغه د خپل هیواد له داخل نه کېږي. د دې ټول غوښتونکي دي چې باید شفافیت پکې تضمین.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي که څه هم ننګرهار یو ګرم او د میاشو ډک ولایت دی او په شخانو ته پکې زیاته اړتیا وي، خو په خبره یې چې وخت یې تیر او له غفلته کار اخیستل شوی دی. د ولایتي شورا غړی عبید شینواری ازادي راډیو ته وویل اوس باید ولایتي اداره د دغه غفلت څېړنه وکړي او موضوع د ننګرهار خلکو ته روښانه کړي.